دا شونیز بهیر ته د شوزو او جنو بیرته ستنیدو د بحرنی ژبو سره آشنایی
لیکوال سری قلا بدر څخه باوري
زخه ډیر تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بحرنی هیوا دو یون لیکونه لیکي مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی
د خ نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلق متوجی کول
نور مطالب هم لرو لومړی مطلب پر واخلم د مورنی شبي د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاخ وکړ چې هر چا ته دې د کووید 19 ناروغي پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی شبي په توګه لمانځل کیږي ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخ شي له کابله راپور لرو
د ملګرو ملتونو خوونیز علمی او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په نوم نومولې ده د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلويختمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو ادباو حق دی چې د لسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تضمینیږي دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغه سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي خو آیا دا شوی د افغانستان په اکثر ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل خو په دریمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوی دي د افغانستان د پوهنې وزارت وایاند نجيبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او دریمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي
څو د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوی ول چې ازبکی ترکمنی پشهي نورستاني شغنانی واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول موږ هوډ او ژمنه دا چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درې ژبو باندې لیکل شوي دي ژبې کتابونه اوس یغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مزامینو ترڅنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په اساس زده کړي
ژب پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغه د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي د دوی په باور کڅه هم افغانستان کې ډیر ژبني لګکیشته خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو به سونزمن کړی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمی غړي عاطفه نورستاني وای د دوی موندنو خودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشتي اغلی نورستاني کڅه هم وای په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلې شو څه د پاسه دیرش کوچنۍ او لوی ژبې موجود دي په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیل غونډو په جوړولو سره منځل کیږي سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شو د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلال زی
یو وازنه علت د مورنۍ ژبو د ورځې د منځنې د ژب ژغورنې ورزنداو ترڅو دغه رایج کړی په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز لمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي
د دغه غونډو ترڅنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری پښتنو دا شعار بدرګه کړ پښتو بوایو پښتو به لیکو
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا ډېرش ژبې شته په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیلې ژبې شته چې په دې ژبو کې یو هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي په روسیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پانی ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دې د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یہ سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکړل چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 24 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لې په خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کم وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2015 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د جنو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شای په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدل شي. ټولنیز رسنۍ د جنو کرکټونکو په نظر خلکو ته د ابتکار درې سپرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکت لیکوال کول شي چې خپل لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریک کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک کې هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستن کې کومنتونه راته کوي، غپندونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونی صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر شان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لار شو دي تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی ده تر اوسه پوری چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته خپل کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصره کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سم نه وی رسولې، خوماته سمخکاری دغه عزیزان بیسته په کومنتونو کې حتی ځینی دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدر ستا د دې شعر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلی ده کدا دغه شي څنګه بوي، او چې بیا هغه کار مې کړی دی په خپل پوښتنه مې چې زما وینا رسا شوې ده.
بدر سه په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګری او په زرګونو فالوورز لري. د لیکنې په اړه کوم ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغه هم تبصری وکي، کچیرته د هغه فرزن منفی تبصری زیات وي یا دقیق تبصری نه وي، نو فکر نکوي چې لیکوال یو ډول زړتوري کیږي او ممکن هغه په ځان باندې کوم ډاټ لري هغه ټکنای شي.
دا خو تر اوسه نه دي شوی. ځینی هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پانه کې نشته دي او خودی زما شعرونه یا لیکنې لوستي دي، هغه ځینی منفي نظرونه ورکړي دي، خو هغه ډیره هغه کسان وي چې نمونه اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سره بیلابیل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سره په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کی چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډیره اغیزه ځکه نه کوي چې په هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له خکېدو سره له خپل کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به د سیو چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه، نو په یو مجله کې چې بچا یو شعر یا یو کیسه خبروله ممکن څو میاشتې وخت به نیوي. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلو چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي، اوس چې بیړه کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ساسو په باور؟
زه خو ډیر تیروتنې کوم او له همدې کابل کوم. زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم، نو په هغه سات کې ما ته یو خیال راځي، یو فکر راځي، هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکی شعر باندې یا غزل باندې، نو هغه زه ولیکم او هماغه سات کې پوسټ کوم. خو هغه تیروتنو ته ما پام نه وي. مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو، اوله کلمه یې ثواب و، نو دغه ثواب کلمه ما د څه په څه تری باندې کلاو، او دې ته بیا زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی. خو ځینې لوستونکي هم دقیق نه وي، او یا داسې فکر کوم چې هغوی زما په موقعیت کې ځان احساسوي، هغه ثواب ثواب فکر کوي.
داسې فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شی دی، یو دې ته هم ضرورت شته چې لیکوال خپلې لیکنې له دې لارې شریکې کړي، خو وروسته که یې چېرته د کتاب په شکل باندې خپلې لیکنې چاپولې، په هغه وخت کې بیرته بیا ورته راوګرځي، او یا مثلا تاسو نن یوه کیسه یا یو شعر په فیسبوک شریکو، کېدای شي چې یو اونۍ وروسته دا بیرته سم کړي، دوه اونۍ وروسته بیا ورته راوګرځي، درې اونۍ وروسته بیا یو برخه سم کړي، او بیا د کال په اخیره کې چاپ کړي.
دا فرصتونه شته. د یو کال نه راهیسي خپله تجربه مې همداره چې زه دا کار کوم. په ګڼو شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم. ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ، او په هغه کې درې کرښې شعر و. ټول چل داسې فکر وکړ چې اتلس کلمې به پکې وي، ما دولسو کلمو ته رالاند کړ هغه شعر. شعر هم خپل مفهوم درلود، هم ښکلی شوی و.
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوالي پروین ملال سره پر دې شغېدلی یم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري. خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعرې هما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ژغ راستوله.
اوږدې شپې او انتظار هم ستا یادونه، د زغم نه دي شوګیرې در پسې راغلم. ژونده راشه اوس مې کلکه غې کې واخله، کړې مې ختمې فاصلې در پسې راغلم. پل په پل قدم قدم مې را پیدا کړې، رانه تللې قافلې در پسې راغلم. خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده، زه په کلکې ارادې در پسې راغلم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعرانې لښوي، اوس د پښتني مېرمنو او نجونو شعرونه غوړېدلې دي. علت یې څه دی؟ شاعر او لیکواله پروین ملال.
شل کاله د مخه خو موږ د شعرونه د ښځو د شعر په حصه کې، یعنی دغه د ښځې نه وي لکه اوس چې دي. اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله بېخي ډېرې سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او شروانې دي.
کمیت خو واضح خبره ده، سوس ډېرې شاعرانې لرو. د کیفیت لا اړخه
کیفیت کوم ستا دي؟ هغه داسې شاعرانې دي چې دا اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د طالبانو د دور وروسته د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو، د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې د نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینې، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
کمیت ته که چېرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې دي تصویرونو ارتباط دی وی کلمې له بل سره ارتباط د شعر وحدت تاثیر کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي څه بهتر سی؟
ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر دي په دغه کښې، زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دي ولیکئ بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منی، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ښه او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري، حتی دی دا وایي که دې ته راشو. بلې، دغه څه تاثیر کوي د افغان ښځینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې. ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې ښځینه احساس پکې کم دی، که د شاعرې نوم د شعر له سره لرې کړو څوک به فکر کوي چې دا د نارینه شعر دی. څرنګه دا خبره همداسې ده؟
زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وضه کړي دي. اوس شعر خو داسې دی، ستا دروني حالت هم دی، صحیح ده چې بیروني هم دی، بیا د هغه د باندې هغه سره یو ځای کېږي، هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هغه هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په څه ډول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره نیسم، په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکړم، صحیح ده چې قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه وزه کړي، لیکن شعر قانون نه دی، شعر احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي. نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمنځ توپیر لري، نو بیا ولې ښځینه شاعرانې د نارینه په پله باندې پل کېږدي، ولې خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یو داسې چې څوک خپل احساس یې وړاندې کړی، زه نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته په ټولو باندې
ورباندې خبرې دي، یو خو ورباندې خبرې دي. دا تېره هفته یو شعر د فیسبوک کې هغه سو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي، یو خو هغه ورباندې خبرې دي او یو هنر دی. نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم.
دما مطلب دا ده، او بخشه زما مطلب دا ده، مثلا په یو شعر کې که چیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه ای، نو حتی اقل د ښځینه په شعر کې فکر نه کوي چې د مخاطب باید نارینه ای، ښځینه نه ای، یا ښځینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري. فرضاً له رواني اړخه د ښځو احساس، ښځې ډېرې حساسې وي.
دا خو منمه، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوئ؟ زه نه پوهېږم، زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چا ته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې، دغه باید ونه لیکې، زه د دې طرفداره نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم، ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد ده چې لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړومه. اوس ګوره، دا احساس د دیوې مېرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې د مېرمنې دي او د مېرمنې احساس هم پکې دی، او یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغسې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم چې نشته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅه خفه نه شي. دا هغه دي ځوانانې دي، دوی په کومو شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی هغه ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په د دې په شعر کې زنانه احساس نشته. ما مخامخ خلکو ویلي، تر شام یې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویېږي یا ښځه چې لویېږي، تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي؟ دا د انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربنډه خبرې زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدی سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولی سي لکه لنډۍ
خو هیله هم داده سي هم د شاعري
وکړي. زه کوچنی وم د کندهار کې د کندهار روزګار نمایی که از ما ده مور ده پلار مزکی دی نو موش بزنطا پا دوبی بدا زبانا بی ولما دای دیو باشید پا دوبی که با طول آلتا تللا ده رخصتیانی چی بس ولی ما آلتا ده سلندی او ری دلی بیر او ده کاکری غالی چند ما اوس را پا یاد سی زد از حیران او لازم چی اقا خلقو ده سنگ ویلی پا ده اخترو کی نو ده اوس وسنی شایران چی دی دوی ویلی سی ده سی
نو کپور پاکی بوسی نو خو شیر شیر دے پار حال ډیر مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپې ته خورفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلد بیلابیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو د غستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګنچمیر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره وو. له جلال آباد راپور لرو.
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی وو چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو څېړونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې والی د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم وو. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځې نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا مې ډیره خبره ده. خو زه دا یم چې الله تعالی دې موږ ته دا وس راکړي چې موږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو، هر ځای کې جوړ کو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هل ځلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. د وایي د کوزی پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځیږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. ان شاء الله دې ته به عملي جامه ورغوندو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په شخ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنې په ساتلو د وطن پسچتلنې د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړه وی زما ساوی په همدې خو زما زړه وی زما ساوی په همدې خو د خپل ژوند تر دایره تر پسراغلم ستا د مینې خواست می قبول نوسو د مینی خواست می قبول نوسو لمستیتا ترمکی در پسی راغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخیشو لدی به د دې سفرنامې یو برخه واورو.
ننګراره تسلیم پر دې ونیول څو چې کونړ به ګورو نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او رون اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پیژنم کتار یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یې موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ راباندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نشي زغمولی او یا به د ده شخصیت ده زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته راواوړي. برعکس هغه په ښه راغلاس بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت. ورکې کړه دا به نه وایو د بدمرغۍ جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو لمخي د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلی ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی حصه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلی که له پیل هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدلو په نیت را پیل کړې و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ما ته هم دا فکر را ولاړ که چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپله هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکو او د یوې مودې لپاره وطن او خپل ټولنه پریښي و، هغه بیرته خپل ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپل ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د نن ژوند کې د چا توجه وروانه وړي او یا هم ورواوړي ویني لیکي، بل د ښه نیوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم و چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چې دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوی یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت را نه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. سبا هغه ورځ دي چې د ملګرو ملتو علمي او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو تا د نړیوال فرهنګي میراثونو په مخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شو واستول. په دغه ډول فرهنګي میراثونو کې ملي اتن، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 شلم کال پورسیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادی شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری، ملي اتن او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د اسدی راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتن لوي نخمه سره راند خاړو. تر بلی اونی او بلی کنیمو زحمت شبر اشتای سپاره.